የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام عليكم اسد الله غسن فريم اسادي رادوي مجلا ورندیکوم د مجلې په پیل شوې خبرونه کې اوري چې نامتو عالم ګالیلی ګالیلو ته څه مشکلات ور پېښ شول او کوم تورونه ور باندې ولګیدل.
مخالفین مجبوریږي چې د دې په ځای چې دی په علمي ساحه کې تر پښتنې لاندې راولي، په مذهبي ساحه کې تر پښتنې لاندې راولي. یعنی داسې څرګنده کوي چې د ده نظریات د انجیل او تورات لمتن سره په تضاد کې دي.
ځوان شاعر ډاکټر احسان الله درمل د مینې په باره کې خپل یو نوی نظم را اوروي.
زه چې مین وم نه مزل و نه لټون د منزل، په هر لار چې بروان شوما تر تا رسېده. که افسانه به چا د دیو که د پری ویله، خو چې به پای ته رسېده نو تر ښکلا رسېده.
له میرمن آسیا مهرابي سره چې غواړي د موسیقي په هنر کې وځلیږي، د فریدې سیفي مفصله مرکه اوري.
مینا لمبا د مینا اور دی ما من له ده هو
دونه فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د کابل په کتاب خار موسسه کې د ډاکټر محمود حبیبي مرحوم د ژباړل شوی ناول کونت دو مونتی کریستو مخکته نه وشوه. د کتاب خار مسول نجیب الله منلی په ژواک خبري اژانس ته وویل چې د مخکتنې په دې غونډه کې په لسګونو فرهنګي او علمي شخصیتونو برخه واخیسته. د ښاغلي منلی په قول د کونت دو مونتی کریستو ناول چې د الکساندر دوما اثر دی، د نړۍ په سلو خو ناولونو کې شمیرل کیږي. هغه وایي دا کتاب اویا کاله وړاندې په پښتو ژباړل شوی وو او په ملي آرشیف کې په قلمي بڼه موجود و، چې وروسته له لسګونو کلونو کتاب خار موسسې چاپ کړ. د کونت دو مونتی کریستو ناول د مخکتنې په غونډه کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز، د علومو اکاډمۍ مشرې څېړنپوه سوریا پوپل، د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسین سلیمان لایق او یو شمېر نورو پوهانو د ارواښاد محمود حبیبي پر ژوند او علمي هلو ځلو رڼا واچوله. کاندید اکاډمیسین محمود حبیبي د هیواد وتلی لیکوال، ژورنالیست او سیاستوال و. په 1903 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی و. ثانوي زده کړې یې د کابل په استقلال لیسه کې کړې وې او دکتورا یې په فرانسه کې اخیستې وه. نوموړي په قلمي هڅو سربیره د اطلاعاتو کلتور د وزارت د مشرانو جرګې د ریاست او د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې د مشرتابه په ګډون لوړې دولتي دندې هم ترسره کړې وې. تیر یک شنبه په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې په هغو انتخاباتو کې چې یو اړخیزي بلل شوي دي، د رسنیو د عالي شورا دوه غړي انتخاب شول. د پژواک د خبري اژانس له رپورټ سره سم په دغو انتخاباتو کې د حکومت دوه ماموران فرزانه حبیبي چې په علومو اکاډمۍ کې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ مشره ده، او امان الله جهانیار چې په اطلاعاتو کلتور وزارت کې مدیر دی، د رسنیو د عالي شورا د نویو غړو په توګه غوره شوي دي. د ژورنالیستانو د فدراسیون غړي او د رسنیو د څار موسسې مشر صدیق الله توحیدی پژواک ته ویلي دي چې دغه انتخابات غیر قانوني او په هیڅ وجه د منلو نه دي. د ښاغلي توحیدی په قول دغه انتخابات فرمایشي دي، او د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د دې لپاره کړي دي چې د رسنیو په شورا کې نفوذ وکړي. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د کابل د بابر باغ د ملکی په ماڼۍ کې د مختلفو ولایتونو په سلګونو ځوانان د ځوانې خبرې په فستیوال کې سره راټول شول. د افغانستان د کلتور کور مرستیال او د دې فستیوال سمبالونکي بصیر بیتا ویلي دي چې دا د ځوانې خبرې دریم فستیوال دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځوانان پکې راغونډیږي. د وویل د دې فستیوال مقصد دا دی چې د مختلفو ولایتونو ځوانان له یو بل سره وپیژني او له یو بل سره په چارو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کلتور کور د مرستیال په قول د ادارې په تیر یو کال کې 850 ځوانان ته چې 15% انجونې دي، د انلاین ژورنالیزم، عکاسي او فلم په برخو کې روزنه ورکړې ده. د ښاغلي بیتا په قول دغه روزنیز پروګرامونه په کابل، کندهار، بامیان، هرات او جلال آباد کې جوړ شوي دي. په هرات کې یو قاچاقبر چې 22 قلمه تاریخي آثار ورسره ونیول شو. د ویسا ورسپانې راپورټ سره سم دغه قاچاقبر د تیر شنبه په شپه د هرات ښار په څلورم امنیتي حوزه کې نیول شوی دی. له دغه کس سره تاریخي ډبرلیکونه، لوښي، مسي سکې او مجسمې موندل شوي دي. د ننګرهار په کامه کې د قلم په نوم یو سیمایز رادیو د غبرګولی په 25مه په رسمي خبرونه پیل وکړ. د قلم رادیو مسول مدیر سهار ګل امیرزی په ژواک خبري اژانس ته وویل چې رادیو په بشپړه توګه خپلواک او ناپیل ده. د وویل چې یاد رادیو د ورځې 8 ساعت خبرونه لري چې ډیره برخه یې ښوونیز او ټولنیز خبرونه دي. امیرزی زیاته کړه دغه رادیو به د سیمې هغه ستونزې راسپړي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي او د حل لارې به ورته لټوي.
آسیا مهربی په جرمنی کې اوسی. دا د موسیقي کمپوزر ده، سندری وایي او غواړي چې د موسیقي په دنیا کې ښه پرمختګ وکړي. فریدی سیفی له دې سره مفصله مرکه کړې ده.
ستاسو د شیرونو په اړه باندې اوریدل شوي دي او ستاسو شیرونه زیزه کتل کیږي چې شیرونه لیکي، خو هغه څه چې ډیر د توجه وړ ګرځېدلی دی په دې وروستیو کې خلکو د پاره او غواړي ورباندې پوه شي، هغه دا دی چې آسیا مهرابی په ترنم کې شعرونه وایي او د ښکلي غږ خاونده ده. په دې اړه راته ووایي چې دام کله شروع کړل چې په ترنم کې شعر وایي.
ولا تاسې اول د شعرو خبره وکړه فریده جانې، کله چې شاعر یا هغه څوک چې شعري تابه لري، کتم ځان شاعر نه وایم، هغې کله چې یو شعر جوړوي زما ډېری ملګري هغې وایي چې هغې خپله داسې یو شعر په یو ترس کې اچي یا په یو کمپوز کې اچي یا د ځان سره ترنم کوي. دا شی فکر کوم ډېر عام دی او ښه هم دی، دا کله چې سړی شعر لیکي دا شی لري. خو دا چې ما د بل چا شعرونه په کمپوز کې واچولی یا خپله په ترنم کې وایم، دا کار مې تقریبا یو که داسې کلک او غټ ووایم نو تقریبا یو کال نیم کال مخکې مې دا کار وکړ، یا داسې عام سول یا خلکو واورېدي یا خلکو وپېژندي.
یعنی څنګه دې شروع وکړه، څنګه فکر درته پیدا شو؟ لکه همداسې لکه دا دې چې ویلې، لکه هر شاعر شعر لیکي، تام خپل شعرونه لیکل او خوښېدل دی او زمزمه کول دی او په دې ترتیب دې شروع وکړه. بیا غواړم دا راته جالبه ده ورباندې پوه شم چې نو بیا کم شیرونه دی اول شروع کړل چې هغه په ترنم کې وي، او په څه ډول دی دا کار شروع کړو چې وکولی شي هغه د چا خبره لکه سندریز کې شیرونه؟
دا اسلام داسې و چې ما یو څو کاله مخکې استاد درلودی، ځکه زه شوقي یم، زه سندرغاړی اسلام نه یم، نه په دې هنر کې ما زده کړه کړې ده او نه مې په حساب اسلام پر مخ نه وم تللی یا نه یم تللی یا کار مې نه دی کړی. خو په هر صورت بیا ما یو استاد درلودی، هغه وخت ما یو شعر راته کمپوز کړی، نو هغه شعر چې راته کمپوز کړی بیا ما ته وویل پر دې باندې کار وکړه، ځکه زه کله کله داسې شوقي وایم، سندرغاړی نه یم، زمزمې کوم. خو هغه شعر چې ده ما ته کمپوز کړی، بیا د هغه شعر سره ما په حساب یو څه سرګم ګډ کړی یا سارېګم پا دا چې مې ګډ کړی، هغه کله چې دا شعر مې هغه ته وویل، هغه چې واورېدی بیا هغه راته وویل ولا دا دې د دې څنګه کړی دی. بیا ما ورته وویل مالولي خراب کړی مې دی، دول نه دا دې تر هغه لاشه کړی. نو بعد له هغه څه زه پوه شولم چې زه هم کولی شم چې کمپوز جوړ کړم. ژغ خو مې درلودی یا مې شوق درلودی چې خپل ژغ پورته کړم یا یو څه ووایم. نو بیا دا وویل چې وخت ما د سهیلا حسرت نظیمي یو شعر ولوستی چې ډېرې متاثره شوم، نو هغه بیا ما کمپوز کړی. هغه هغه شعر ولو چې دا د یادونو کوڅې ستا په لورې تللي شي دي، غفلت کې ټولې ناکردې په ځان منلې شي دي. بیا دا شعر ما د ځان سره کمپوز کړی، کله چې مې کمپوز کړی او په بعض دوستانو واوروي نو ټولو ډېر خوښ کړی او ډېرې وهڅولم چې دا کار
نو راځه. آسیا جانې، هغه اوله زمزمه دي چې هغه اول ځلې چې تا ویلې چې ستا کوم استاد دی او دا هم خوښ شوی دی او تا ته ویلې دي چې تا لا ښکلی کړی دی، هغه لږ راته ووایه. کېدای شي اورېدونکو ته ډېرې جالبه وي چې دا واوري چې ته څنګه شعرونه سندریز کوي او څنګه غږ دې دی، لږ کولی شو واورو لږ؟
بلې، ولې نه. دا خو مې شعر ما خپل دی، خو ما تر اوسه پورې خپل شعر نه دی کمپوز کړی، ځکه ما نه غوښتله نو دا چې تاسو هیله کوئ دا کمپوز دی، دا زما د استاد دی چې د هغه نوم امید هجران دی، نو هغه راته کمپوز کړی دی. زه به د شعر د یوې کړۍ سره په حساب
مهرباني وکړه به ورو خوشحال بشو.
قسم په خدای دی یار زدی هیرولای نشم، قسم په خدای دی یار زدی هیرولای نشم، دزل کور پاک مینا غردولای نشم، دزل کور پاک مینا غردولای نشم، قسم په خدای دی یار زدی هیرولای نشم، مینا لمبا د مینا اور دی ما من لید هو، سارے گاما پا دا 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 نیسا، مینا لمبا دا مینا اور دی ما من لید هو، مگر د هجر پنګار ځان سوځولای نشم، دزل کور پاک مینا غردولای نشم، قسم په خدای دی یار زدی هیرولای نشم.
آفرین، ښکلی غږ او ښکلی زمزمه. نو خبره دا ده چې آسیا جانې چې تا ته خدای ښکلی غږم درکړی دی او بیا دومره مینم لري سندرو سره، نو دغه غږ چې اوس ما واورېدو زما ذهن ته دا راتلل چې دې سره یو ښایسته موسیقي وي، نو کېدای شو دا ډېره ښکلی سندره وي. پوښتنه دا ده چې ولې یعنی موسیقۍ سره دا کار نه کوئ چې موسیقۍ سره یو ځای شي او بیا ښکلی سندرې وبولئ تاسو؟
ولا دستی چې موسیقی سره تر اوسه پورې ما ته دا موقع نه ده برابره سوې، او یا که برابره سوې داسې څنګه درته وایم، ډېر په کښته کچه باندې، یا داسې ما ته مناسبه نه ده ښکارېدلې، ځکه چې زه خپله یوه مور یم، دوه ماشومان لرم، نو زه باید خپل ژوند ته هم ډېر پام وکړم، او کله چې زیات وخت ولرم یا اضافه وخت ولرم نو هغه بیا په شوق یا په خپل هغه کارو کې چې زمین ورسره لرم بیکم. خو د دې دپاره زما سم خلک په کار دي، هغه څوک چې ما وهڅوي ما ته رهنمایي وکړي، ما مخته بوزي، نه دا چې ما شاته بوزي، ځکه زه یو شوقي یم او تر اوسه پورې زه نه یم راوتلې په دې خاطر چې شوق دی، دا تجارتي نه دی، کوم تجارتي بڼه ورکړې وای شاید زه وختي دې ډګر ته راوتلې وای، نو په دې ډګر کې زه ډېر پام کوم او فکر کوم چې په سم وخت کې او پر د یو سم چا سره کار وکم او پر مخ ولاړه سم. او
یعنی آسیه جانې، زه فکر کوم چې کله انسان سره یو فکر وي، یو هدف ورسره وي کنه، نو بیا هغه خپل مطلب ته د رسیدو لپاره یو ګام اخلي، یو کار کوي کنه. نو که داسې وي چې تاسو مثلا اوس په اروپا کې یې، دلته اوسېږي، یو افغانان هم هغه کسان چې موسیقۍ سره سروکار لري دومره ډېر نه دي هلته، نو کېدای شي چې همداسې پاتې شي همدا ستاسو فکر. نو دې دپاره داسې عملي څه ګام تاسو پورته کړی دی چې چېرته لاړ شئ وګورئ چې کوم ځای کې امکانات شته؟ لکه دا مخکې تاسو د استاد خبره وکړه، داسې راته لګي لکه چې یعنی یو څه کار هم کړی دی په دې برخه کې، څنګه یعنی؟
بله، ما یو څه کار کړی دی، ځکه چې زه شوقي ولم، یا مې په حساب د دوستانو په فکر یا زما خپل په فکر سره، ما غږ درلودی خو ما کار نه درلودی. بیا دا یو بلې ملګري د استاد راته معرفي کوي چې هغه زما سره رښتیا هم کومک وکړي، خو دغه کومک باور وکړه دوه کاله دا په ټلیفون کې ولو، په ټلیفون کې ما دا ټوله درسونه یا دا تمرینونه یا هغه لارښوونې چې د ژغ په برخه کې زما سره کولې، نو هغه ټوله د ټلیفون له لارې ولې. او داسې یو وخت ملایف سره ولیدل چې رښتیا وایم، هغه لایف لیدنې کې هغه زما نمړې ځل چې ما د موسیقي سره لږ تمرین وکي خو پوسوم چې هغه پر مخ سم نه دی دغه دغه زموږ کار پر مخ سم نه دی نو په دې خاطر ما ډاډه وکړه د شاګردۍ د دې زده کړې سره دغه ورسته نو زه دغه وایم زه د چا باندې نه یم پېښه شوې چې هغه ما ته غوره لار تر دې غوره لار راوښي یا زما سره سم دم په ایمان باندې په اخلاص باندې کومک وکړي او زما سره ما وهڅوي په دې ډګر کې ځکه زه پر مخ نه یم تللې او که دغسې کسان نه یي ښایي زه دغسې پاتم سم
نو زما چې یادیږي څه موده مخکې په جرمني کې کولن کې چې کله د کونر سین مشاعره وه نو هلته ستاسو یوه زمزمه د موسیقۍ سره یو ځای وشوه لږه به اورېدونکو ته واورو چې دا واوري نو بیا به په تاسو سره خبرو ته ادامه ورکړو اسیا جانې دا خو ډېر ښکلې تا ویلې وه دا سندره د موسیقۍ سره زما خیال دی چې دا بستا اول ځل و چې موسیقۍ سره د یو ځای زمزمه وکړله او سندره دې وویلې
نه دا مې دوهم ځل و ما په حساب د ډېرو خلکو په مخ کې یاده په حساب د په یو غونډه کې ما یو څه وویله خو مخکې د هغه سمې داسې کورني بانډار کې مې یا کورني ناسته کې مې تمرین کړی خدا غیر باید نه کړو فریده جانې ته سم شاید استې زپدې مشاعره تر پای پورې ناستوم کله چې ما دا سندره وویلې دا سندره مخته دې استې زوم باور وکي ما 15 دقیقې یا لاس دقیقې زولاړه مو وتلم سر
او نیمه شپه وه تقریبا 2 بجو د شپې نه خبره تیره وز ما دې ما ته یادې او رښتیا هم
بله بله
په هر حال ډېر ښکلې وا وا څومره چې ما یادې ګل ته خلکو ډېر زیاته تشویق کړ او ډېر زیاته خلکو خوخه کړل او زمام رښتیا خوخه شوم دی وجه نه ما مې چې راځه ازادي رادیو اوریدونکو هم خبر شي چې آسیا مهرابي و افغان انجلۍ په اروپا کې اوسېږي او افغان خزه او غواړي سندري وې د هنر ډګر ته راشي خو ډېر زیاته ستونزې لري او په دې لټه کې ده چې د موسیقۍ کم استاد را پیدا کاندي په هر حال غواړم د ورستۍ خبرې دي واورم که څه هم زړه مې غواړي ډېرې زیاتې خبرې در سره وشي خو وخت کم دی غواړم همدومره درته ووایم چې په دا ورستۍ برخه کې راته ووایه چې کله چې پښتنې ښځې د هنر ډګر ته راوځي یا هر بل ټولنیزه مسله چې مثلا ښځې ټولنې ته راوځي نو دوی خامخا ستونزې لري مشکلات لري او بیا دغه سي چې لکه تاسو غوندې یو څوک راوځي د هنر ډګر ته نو بیا دا اسانه خبره نه ده غوښتل مې صرف همدومره پښتنه درنه وکړم چې څومره د کورنۍ ملاتړ در سره دی
ولې چې رښتیا سي زه په دې شانو کې کسړی دا فکر وکړي چې هغه شی ډیر منفی نه دی نو هغه کې سړی باید خپله بیرغ پورته کړي نو کچیر سړی دې ته وګوري چې کورنۍ زما ملاتړ کوي کې نه کوي، هغه رښتیا هم بیا داسې خصوصا زموږ ستاسې په پښتني ټولنه کې همیشه د نه جواب سړی اوري. نو چې رښتیا سي اول زه چې یو دغسې یو اقدام کوم، خپل پر عزم باندې ټینګه درېږم، دا کار کوم، او دغه وروسته چې رښتیا سي زما کورنۍ هم زما وشاته ډېره ولاړه ده.
نو تاسو د ډیر ښه بخت خاوند یې چې کورنۍ در سره د وملاتړ هم کوي، یو خامخا نور افغانان چې ستاسو آواز اوري هغوی هم ستاسو قدر کوي او قدر هم ورسره شته. کورم ودان په دا اخر کې د مخه تر دې چې ازادي راډیو سره خدای پاماني وکړي، راځي یو بل خپل شعر په همدغه سي ترنم کې واوروي، یا کوم شي چې ستاسو خوخيږي کې د بل چا شعر هم وي چې ستاسو تین ډیر خوند اخلي، یو هغه په دغه سي سندریز انداز کې وي اوریدونکو ته وي، نو ډیره به خوشاله شمه.
په دواړو سترګو ما خو څو شعرونه د کمپوز کړی دی، چې یو دی چې تازه مې کمپوز کړی دی د یو ځوان شاعر دی چې نوم یې اجمل اتک یوسفزی دی. نو مال دا به یو نوی شی یا نوی کمپوز وی د دوستان د پاره، دا به هم د یوې کړۍ سره درته زمزمه کوم فریده جان او د
مهرباني وکړئ. کورم ودان
اوریدونکو ته،
کورم ودان.
دا بهار دا فضا بیلتا لکهی دا گلا دا شکلا بیلتا بہار دا فضا بلتا لکہیت دا غوٹی غوٹی دا پیغلو سمخون دا ہوری دا دنیا بیلتا لکہت ابتدان انتہات حسد رومی خوشوندن ٹول زما بیلتا لکہت لکہت دا بہار دا فضا بلتا لکهی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د شاوخوا 200 کاله پخوا خبره ده، د فرانسې نامتو فیلسوف ریاضی پو او فیزیک پو لاپلاس د ناروغۍ په کټ پروت و او شاګردان ترې چار چاپېره ناست و چې استاد د ژوند په وروستیو شیبو کې خوشحاله وساتي. دوی د استاد د تحقیقاتو او کتابونو نومونه اخیستل، چا یې فلسفې ته خدمتونه یادول او چا یې د ستورو په برخه کې کړي تحقیقات خورا مهم ګڼل. څو اویا کلن لاپلاس په نیم ویش نیمیده حالت کې دا خبرې واورېدې او په آخر کې یې وویل، خو زما تر ټولو لوی کار ته مو اشاره ونه کړه. شاګردانو یو بل ته په حیرانۍ وکتل. لاپلاس وویل، په ژوند کې زما تر ټولو لوی کار دا و چې مینه مې کړې ده. د لاپلاس د ژوند په باره کې دا کیسه د رحمان بابا هغه خبره تاییدوي چې فرمایي، دا جهان د خدای له عشقه پیدا کړی، د جمله و مخلوقاتو پلار دی دا. مینه انسان ته د لویو کارونو د ترسره کولو قوت او جرأت ورکوي. د لاپلاس منظور دا و چې که مینه ورسره نه وای نو هغه تحقیقات او تالیفات هم نشوای کولای. مینه دومره پیاوړې جذبه ده چې عقل او منطق اکثره وخت غلامی کوي. معاصر شاعر اشرف مفتون وایي، چې ستا د ښکلي خولې راته د عشق قصه شروع کړه، منطق خوله خوله شو، فلسفه وشرمېدې. شاعرانو مینه نه یوازې په عقل او منطق لاسبرې بللې ده، بلکې ډېر ځله یې د حسن او مینې د پرتلنې په وخت مینې ته تر حسن ډېر اهمیت ورکړی دی. حمید مومند فرمایي: هنګامه د مینې ګرمه ده تر حسنه، د مجنون د در ګدا شه لیلا مشه. ځوان شاعر ډاکټر احسان الله درمل د مینې په نوم یو نظم لیکلی او په هغه کې یې ویلي دي چې مینه دا وس راکوي چې ژوند او نړۍ لاش احساس کو او په کائناتو کې ښکلا وپیژنو. ډاکټر صاحب درمل اول خپل نظم را اوروي او بیا وروسته یوه تبصره هم ورباندې لري.
یو نظم دی
ارشاد،
عنوان دی مینه. زه چې مین وم په هر څه کې به مې حسن لیده، زړه مې منشور و بیرنګي به یې کړه شنه زرغونه، خیال مې د زرو تاوسانو اشیانې ته ورته، د پسرلي په تصور وه آینه زرغونه. زه چې مین ومه دنیا دومره بدرنګه نه وه، په څاڅکي څاڅکي کې سیندونه د جمال ښکارېدل، لمر د زرې او سپوږمۍ کړنګ واهه د شمې له زړه، او په وړو شګو کې غرونه د جلال ښکارېدل. زه چې مین وم د احساس شوخي څه بل ډول وه، اوښکې او غم به د خندا او د سرور غوندې وو، و به په درد کې هغه خوند چې په درمان کې نه و، حتی تیاره او بدرنګي د رنګو نور غوندې وو. زه چې مین وم په هر څه کې وستارنګ منتشر، زه چې مین وم په هر څه کې وستارنګ منتشر، که ډیوې کړې وه رڼا، که ګل خندا کړې وه، حسن مې هیڅ د چا ذاتي جوهر ګڼلی نه وو، ستا له بارخو او ستا له شونډو نه اغلا کړې وه. زه چې مین وم نه مزل وو نه لټون د منزل، په هر لار چې بروان شومه تر تا رسېده، که افسانه به چا د دیو که د پری ویله، خو چې به پای ته رسېده نو تر ښکلا رسېده. زه چې مین وم جهان سراسر و سر و سرور، زه چې مین وم جهان سراسر و سر و سرور، د کایناتو تار و پود له سرو تاله ډک وو، د ابشار شور د زرکو غاړې د باران تر نوم، بس خو ژوندون لکه سرود له سرو تاله ډک وو. خو زه چې اوس هغه مین هغه پاگل نه یمه، د پیمانو کړنګ بې مزې ده، میکده کنګل ده، زړه مې سړې یرې دي، مړې پکې سپرغې دي، د عشق شور پکې نشته، د زردشته تشکده کنګل ده. پخوا به ما په تورو کاڼو کې بوتان ښکلول، اوس د بوتانو ته به سوم راته پیکه غوندې دی، وایم که سور و تال د ټولو سرودونو دی مات، هر نغمه او تره نوم راته پیکه غوندې دی، له هر ښایست سره یوازې د نظر تړون دی، نور ورینې رابطې شته نه جذبات هغه دي. ولاړ هغه وخت چې به مې زړه و د لمرونو ځاله، بیا هغه زه یم او تیارې زما د ذات هغه دي. ربه ته بیا دومره راښکون کرا پیدا په چا کې، چې لمر وي ما په ځان پسې لکه ذره راکاږي، غږ یې شپیلی د اسرافیل شي، او د ژوند میدان ته بیرته زما د مړو حواسو هدیره راکاږي، بیرته زما د مړو حواسو هدیره راکاږي.
د مینې په باره کې مو د ډاکټر احسان الله درمل نظم اورېده. ډاکټر درمل د دې نظم د مفهوم او مقصد په باره کې یوه تبصره هم لري چې دا به هم سره واورو.
هر کله چې استاد یو چی سره مینه پیدا شي، نو ستاسو په اصطلاح دلچسپي پیدا شي، بیا ستاسو د دلچسپۍ سره ټول تړلي شیان ښکلي کېږي. مثلا ستاسو د دلچسپۍ قرینې چې په څه شي کې ویني، حتی ممکن هغه په ټولو کائناتو کې خوري. مثلا یو څوک په چا مین شي، د په کائناتو کې د هغه سره تړلي شیان، لکه شاعران چې وایي چې شپې زلفو ته ورته دي، او غشي بڼو ته ورته دي، او ګلان شونډو ته ورته دي، دغسې کرینې په ټولو هغه کې پیدا کېږي، کائناتو کې پیدا کېږي، چې ستا د محبوب یا ستا د معشوق سره وصل وي، هغه تا ته دریادوي. په دې اساس مینه چې ده، د ښکلا په وړاندې د انسان حساسیت زیاتوي. د مینې نه وړاندې چې ته د کومو شیانو په ښکلا نه پوهېږې، یا تا نه وحس کړې، د مینې په وخت کې ته د هغو حسن هم حس کوې. کله چې انسان مین وي موسیقي اوري، او کله چې نه وي مین، دا دوه بل بل حالت دي. کله چې انسان مین وي ګل ته ګوري، او کله چې نه وي مین، دا بل دوه کیفیتونه دي. زه فکر کوم د مین انسان نظر د هغه انسان د نظر سره چې مین نه وي په احساساتو کې او عواطفو کې کاملا متفاوت دی. همدا سس ده چې ما په دې نظم کې دغه موضوع ته اشاره کړې.
رادیویی مجله اره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د ونې د حکایت د اوریدو وخت دی چې چلور حکیمان نمیږي او فریده سیفی لولي.
نو یو وخت په هند کې څلور کسه ډیر لایق طبيبان اوسېدل چې ویل کېدل تر دوی تکړه حکیمان او لوی عالمان په ګرد هندوستان کې نشته. دوی کابو ټول علوم او فنون لوستي وو او له کابو هر شي خبر وو. خلکو به د ډیرو مشکلو مسلو ته پوسونه ورنه کول، مشورې ورنه اخیستې او د دوی نصیحتونه یې اوریدل. په دې منځ کې یو ورځ یو ماشوم وویل چې په څلورو حکیمانو کې تر ګردو اوخیار کس کوم یو دی. دا خبره ډیر زر په ټول ملک کې خبره شوه. هر چا ته همدا پوښتنه پیدا شوه. هر چا وغوښتل چې همدې پوښتنې ته ځواب ومومي، خو ځواب چا ونه موند. خلک د قوم تجربه کار مشر ته ورغلل، له هغې وغوښتل چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي. مشر له ډېر غور وروسته د ترګرد اوخیار حکیم د معلومولو لپاره فیصله وکړه چې دوی څلور واړه په یوه سخت امتحان کې واچوي. مشر حکیمانو ته وویل چې د لوی ځنګل په منځ کې یو تش میدان دی. د میدان په منځ کې د بیرې ونه ولاړه ده. د ونې بیخ ته چې وګورئ په خپله به پوه شئ چې کوم امتحان مو په مخ کې دی. حکیمان د لوی ځنګل په لورې وخوځېدل. له ساعتونو ساعتونو مزله وروسته یې د ځنګل په منځ کې هغه تش ځای او هلته د بیرې یوازې ولاړه ونه وموندله. دوی چې د ونې په بیخ کې د زړو هډوکو کوټې ته وکتل، پوه شول چې امتحان یې له همدې هډوکو سره غوټه دی. دا یو حکیم وویل، زه کولی شم د هډوکي داسې سره کوشیر کم لکه په اول سر کې چې وو. ده هم داسې وکړل. په سلګونو هډوکي داسې سره وروستل لکه یو حیوان چې ولاړ وي. دویم حکیم وویل، زه به دا هډونه په غوښو پټ کړم او څرمن به ورواغوندم. څه شېبه وروسته ده هم د خپل حکمت په زور خپله ژمنه پوره کړه او خطرناکه یږه یې سازه کړه. دریم حکیم وویل، زه به لا حیرانوونکی کار وکړم. په یګی کې به سا وغړوم، ژوندۍ به یې کړم. لومړی حکیم وویل، ته که سا هم پکې واچوې خو اصلي کار ما کړی دی، دا زه وم چې هډونه مې سره پیوند کړل. دویم حکیم وویل، دا زه وم چې له تشو هډوکې مې یږه جوړه کړه. اوس که څوک سا هم پکې وغړوي خو په هغه یږه کې به یې غړوي چې ما جوړه کړې ده. څلورم حکیم وویل، عزیزانو دا بحث پرېږدئ چې چا لویه توره کړې ده. په دې فکر وکړئ چې که په یږه کې سا وغړېده څه به ورسره کوم. خو نورو د ده خبرې ته غوږ ونه نیوه. هغو دوو بحثونه کول او درېیم حکیم په بیړه لګیا و چې په یږه کې سا واچوي. څلورم حکیم د احتیاط په خاطر د ونې سر ته وخوت. شیبه نیمه پس په یږه کې سا وغړېده. سمدستي په لاندې ولاړو حکیمانو حمله وکړه. څلورم حکیم په ونه کې روغ پاتې شو او دا نور درې په خراب پترپ مات سرونه سری گریوانونه سولیدلی ګرځېدلی له ځنګله راووتل. د قام تجربه کار مشر وویل، معلومه شوه چې په دوی کې تر ګردو خيار څلورم حکیم وو، ځکه د دې ته هم فکر وکړ چې ولې د څه لپاره.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په تیر خبرونه کې مو وویل چې د شپاړسمې پیړۍ لوی عالم ګالیلو ګالیلی چې ښه مشهور شو، ځینو کسانو ورسره مخالفت وکړ. له ګالیلی سره د ساینسي دلایلو کمی نه و، خو مخالفانو ورباندې تور ولګاوه چې خبرې یې د انجیل او تورات خلاف دي. ګالیلو ویلی و چې ځمکه تر لمر راڅرخي، او مخالفانو یې ویل چې دا خبره خو د انجیل او تورات خلاف ده. د ګالیلو ګالیلی د ژوند د جنجالي او وروستۍ برخې په باره کې معلومات استاد نجیب منلی راکوي.
همدغه وخت کې چې دی شهرت حاصلوي او د نجوم په برخه کې په یو ډول نه یو ډول د ارستو نظریات تر پوښتنې لاندې راولي، په عین زمان کې ځینې بنسټپاله پوهان د ده لوري خطر احساسوي. دی په سیاسي حلقو کې هم شامل دی، حمایتونه هم لري، نو دغه کسان د د لوري یو خطر احساسوي او د پر ضد باندې لیکنه شروع کیږي.
بنسټپالنه مطلب هغه دی چې د کاتولیک کلیسا پیروي کوي،
د کاتولیک کلیسا پیروي کوي او په علم کې د ارسطو
شاګردان دي
یعنی علم په کتابونو کې زده کوي او تجربه ته په علم کې زینور کی ددپ مقابل کے زینی لکھنی کی گی مگر ډیر توجه نه جلبی دتا ضرر نه رسیږي برعکس د شهرت لا پس زیاتیږي ځکه چې د هغه اعتراض ډیر په اسانه باندې ردی او همدغه حالت دی چې یو ډول مخالفین مجبوریږي چې د دې په ځای چې د علمی ساحه کې تر پښتون لاندې راولي په مذهبي ساحه کې تر پښتون لاندې راولي یعنی داسې څرګنده کی چې د نظریات د انجیل او تورات لمتن سره په تضاد کې دي مثلا د 29 مزمار په یو آیات کې راغلی دی چې خدای زمکه ثابته پیدا کړله د جهان په منځ کې او کله چې دی وایي چې زمکه د لمر نه څرخي نو دا د دغه آیات سره په تضاد کې خبره ده دلته بیا هم ګلیلی یو څه د ځان نه دفاع کوي او یو ډیره جالبه خبره چې د ګلیلی نه پاتې ده وایي چې فلسفه په هغه لوی کتاب کې لیکل شوی دا چې همیشه زموږ په مخ کې پرانستی پروت دی یعنی دنیا او دغه کتاب باندې تر هغه پورې موږ نشو پوهیدلی چې هغه ژبه او هغه توري زده نکو چې دا کتاب پرې لیکل شوی دی دغه ژبه د ریاضي ژبه ده او دغه توري مثلث او دایره او نور هغه هندسي اشکال دي چې پرته د هغوی له مرستې موږ د انساني فکر د محدودیت له امله نشو کولای چې دغه کتاب ولولو
نو استاد منلی په اوله کې چې د نجوم پیسې کې د ستورو پیسې کې نظریات څرګند کړل خاص مخالفت ورسره ونه سو خو وروسته وروسته چې د مشهوري شي او د ډیرو خلکو پام د تاوري د په دې وخت کې دغه کوم کسان چې د ارسطو شاګردان دي یا مقدس کتاب په خپل تعبیر یو قسم تعبیروي هغه خلک بیا مخالفت ورسره شروع کوي له دې سره مخالفت له جوړ سره داسې معنی میشي
سره مخالفت ډیر وروسته شروع کیږي او هغه وخت چې د شهرت ته رسیږي بیا هم د نه حمایتونه کیږي په دربارونو کې د دوستان لري خو کله چې موضوع د مذهب خواته اوړي نو د مخالفین یو څه قوت پیدا کوي او د په نظریاتو باندې یو بندیز لګیږي چې د توصیه کیږي چې باید دا خبرې نورې ونه کړي د دې یو ملګری دی چې کاردینال دی یعنی د کلیسا یو ډیر غټ
مقام
دی بربرین چې د ساتنم کوي او په یو وخت کې بربرین د پاپ په حیث انتخابیږي اوربن اتم په نامه باندې او د ګلیلی ته وایي چې د یو کتاب ولیکه چې دواړه نظریې هم د رستو نظریه او هم د کوپرنیک نوې نظریه دواړه سره څنګ په څنګ وړاندې کی او په دې باندې یو بے طرفانه بحث وشي دا ونه ویل شي چې کومه نظریه ښه ده کومه بده ده مګر دواړو ښېګڼې او بدګڼې په ډیر وضاحت سره او په ډیر صراحت سره بیان شي ګلیلیو همدغه کار کوي کتاب لیکي مګر د دې په ځای چې د خپل ملګري او حامی نظر په پام کې ونیسي د هغه ډایلوګ یا کیسه چې د جوړي او په هغه کې دا بس د دریو کسان ترمنځ په مخ بیایي هغه څوک چې د ارسطو د نظریې پیروي کوي هغه د یو ډیر ساده شخص په شکل باندې څرګندوي او په ډیر تحقیرآمیزه شکل باندې د ارسطو نظریات بیانوي چې په دې کې په خپله د پاپ هم ورنه خوابدیږي او هغه کوم لاتړ چې د دکاو هغه ترېنه بیرته اخلي نو په دغه وخت کې د بیا هم د مخالفتونو سره مخامخ کیږي او په 1433 کال کې د جنوري په 22 باندې د په یو د انکیزیشن په محاکمه کې د تاړې ستل کیږي چې خپل تیوري رد کړي او وایي چې ما ته سرل دي چې ورته وسیا شوی و چې زه به دا نظریات نه وایم مګر ما بیا هم دا ګناه وکړه چې دا نظریات مې ویل او پاسته له دې توبه وباسم هغه څه مې چې ویلي دي هغه مې غلط ویلي دي او زه همیشه د عیسوي مذهب او د کلیسا د لارښوونو تابع یم
نو دا هغه زمانه ده چې 1433 نو د سپینګیری ده
څو شپېته کلن دی او دغه وخت بیا یوه مشهوره افسانه ده چې کله چې دی دا اعتراف لولي چې ځمکه په منځ کې ده او نه خوري نو د پلاس باندې اشاره کوي چې سره له دې هم خوري البته دا افسانه غالبا چې واقعیت ځکه نه لري چې کچیرې دا خبره د اورېدل شوې وي نو په هماغه محفل کې دی کېدلی شو چې په سوځېدلو باندې محکوم شي ځکه چې د توبې په وخت کې د خپل خبرې زد خبره کول د توبې ماتول دي، د توبې ماتول جزا پور کې سوځېدل دي. نو دا چې نه سوځول کېږي معنا یې دا ده چې داسې یو کار نه دی شوی، خو په هر صورت دی خپلو څېړنو ته خپل کار ته دوام ورکوي په ډېر
احتیاط سره
او دی د په دغه وخت کې د لمر مشاهده هم شروع کوي، مستقیما د لمر د په مخ باندې تور ټکي ګوري او د هغې په اړه باندې نظریات وړاندې کوي چې دغه د لمر مشاهده د تلسکوپ د لارې یا د دوربین د لارې مستقیم مشاهده د په سترګو باندې ډېر بد اغېز کوي. اول کې اول نیم سترګې چندان ښه نه وي، او بیا په دغه وخت کې چې د لمر ته ډېر ګوري نو کامل ړندېږي. او د 1422 کال د جنوري په 8 باندې د واویا کلو په عمر باندې مړ کیږي. د ګالیلی په ژوند باندې چې څه تیر شوي دي او د ده نظریات ډېر مهم دي، د دکارت په نظریات او د نظریات په خپرېدو باندې دې ډېر مستقیم اثر خندلی دی، ځکه چې د ګالیلی دغه تجربه او محاکمه د دې باعث وه چې دکارت خپل نظریات تر ډېره پورې وړاندې نه کړي. بیکون چې په یو بله فضا کې کار کاوه هغه هم د دې نه متاثر شوی دی.
فرانسیس بیکن د تجربي میتود یو ډېر لوی ملاتړی و. دای څنګه بیکن داسې ځینې متاثر سو چې د دې دغه میتود خوند ورکو استعمال کو او کنه هغه هم بیا ورېدو
او په احتیاط باندې عمل کاوه. په 1440 کال کې ان تقریبا د دې مرګ نه یو پیړۍ وروسته پاپ بینیدیکت 14 د دې آثارو د خپرېدو ممنوعیت لری که، او د دې آثار په هغه وخت کې خپاره شول، چاپ شول. په 1550 کال کې د ده آثار د هغه لیست نه وویستل شول، هغه تور لیست نه چې کلیسا به ساته او ممنوع آثار پکې درج شوي وو. نو د ده آثار د دغه لیست نه وویستل شول او بیا خپرول په اروپا کې آزاد شول، مګر بیا هم کلیسا په خپله ګناه باندې اعتراف نه کوه. حتی 14 بینیدیکت چې لا پاپ شوی نه و په 1990 کال کې ویلي وو چې په هغې وخت کې د کلیسا موقف معقول موقف او د ګالیلی موقف معقول موقف نه و، چې بیا د ایټالیا په پوهنتونونو کې د هغه په ضد باندې مظاهره هم وشول، او هغه په پوهنتون کې د خپلو نظریاتو څرګندولو نه منع هم شو. په 1990 کال کې جان پال دوا په یوه خپله یوه بیانیه کې وویل چې ګالیلی د خپل عصر یو ډېر پرمختللی فکر و، او د هغه شیانو ته متوجه شوی و چې کلیسا ورته نه و متوجه شوی. دی په حقه و او کلیسا په ناحقه وه، یعنې په یو شکل باندې د ده د حیثیت اعاده وکړله. او یوازې د 2009 کال د فبروري 15 باندې، یعنې د ده د زیږېدو نه 1545 کاله وروسته، کلیسا دې ته حاضره شوه چې د ده په یاد باندې یو لمونځ وکړي. یعنې د هغه ورځ نه چې دی محکوم شوی و تر 2009 کال پورې تولیکی کلیسا د ده د ایمان په باره کې شک ښکاره کاوه، او بالاخره یې په دغه کال باندې د ده ایمان هم ومانه
شاوخوا 400 کاله وروسته. استاد منلی، دغه کلیسا چې د ته کوم جنجال جوړو، اصلي مشکل خو همدا و چې کلیسا دا خبره نه منله چې مځکه تر لمر راچرخي. د کلیسا په نظر دا مځکه ډېره مهمه ده، انسان ډېر مهم دی، بیا انسان په مځکه کې اوسي نو مځکه هم ډېره مهمه ده، او دا دومره یو مهم ځای ته لکه مځکه، دا مناسبه خبره نه ده چې له لمره راوڅرخي، بلکې لمر باید له دې راوڅرخي. دا خو د هغو نظر و او د رد کو او دې شي ده ته جنجال جوړ کړو. دغه خبره خو کوپرنیک هم کړې ده، خو کوپرنیک ته جنجال جوړ نه سو. آیا وجه یې دا وه چې د کوپرنیک په وخت کې دا مطبوعات ډېر نه وو، مطبعې انکشاف نه و کړی، دغه علمي خبرې ډېرې زر نه عامېدلې، دا وجه وه؟ او که دا وجه وه چې کوپرنیک صرف په هغه علمي او ساینسي طریقې دا موضوع بیان کړی وه او په هغه باندې خاص خلک پوهېدل او هر څوک نه پوهېدل، او له ګالیلو سره دا قدرت هم و چې خبره په داسې انداز وکړي چې ډېر خلک پرې پوه سي او خبره د اجتماع منځ ته ولوي شي. د دې وجه څه وه چې کوپرنیک ته جنجال جوړ نه سو او ګالیلو ته جوړ سو؟
کوپرنیک ته جنجال جوړ نه سو، یو علت دا و چې کوپرنیک، دا خبره موږ د کوپرنیک په بحث کې هم کړې وه، هغه ډېر محتاطانه عمل کاوه، خپل نظریات یې ډېر په ځنډ باندې خپاره کړل. حتی یوه برخه نظریات یې د مرګ نه وروسته خپاره شول. بله خبره دا وه چې ګالیلو د قدرت په یوه لوبه کې راګیر شو. دی په پوهنتون کې د یو موقف خاوند وو، په ټولنه کې د یو لوړ دریز خاوند وو، د ټولنې د مشرانو سره یې ارتباطات درلودل، او په عین حال کې د کلیسا په منځ کې او د وینیس د جمهوریت تر منځ اختلافات هم موجود و، سیاسي اختلافات موجود وو. دا د خوځښتونو یوه دوره ده. نو په دغه وخت کې یو څوک چې مشهوریږي، قدرت ته رسیږي او خبرې اوریدل کیږي، طبعا د هغه په مقابل کې حسادتونه پیدا کیږي، بدبینۍ پیدا کیږي، او دغه حسادتونه و چې ګلې د محکومې د تر حده ورساوه. یعنی فکر کوم چې د کلیسا دریز مشخصا د ده په آثارو پورې ارتباط نه لري، بلکې د هغه وخت د سیاسي اجتماعي شرایطو سره تړلی دی چې کلیسا د ده په مقابل کې پس له ډېرې مودې شدید عکس العمل وښوده. Thank you.